دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر نه بجې د مشال رادیو د نه ساعت خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخورو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او رومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. چین، پاکستان، امریکا او افغانستان وایي طالبانو سره به نیخ په نیغه دامن خبرې د رواني میاشتې تر پای پیل شي. په کوټه کې د پرونی 14 د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد مظاهرې کیږي. او ستمشال خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېر ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یو اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله منو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
سلور وړه هیوادونه په دې سره شوې دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تیر ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تیر ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرال شیرف ګن رسنو سره په خبرو کې وویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پر پاکستانی طالبانو پر غاړه غستې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د دواړو قبیلو او د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم جو احتجاجي لاریون کړی. دوی وای چې په سیمه کې کورونه ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپلې سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې په دغه نندارتون د سوونو لپاره جاری وي. د پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د ویاړ احساس کوي. د ویل دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي، تر ډیره د لوګر ولایت د نکو د میسو په کان کې موندل شوي دي. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقه په باب غونډه وشي. دا د دغه تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسون لومړی غونډه ده چې نن په دفاعي وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع د وزارت ویان مرستیال برید جنرال محمد راد منش د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دا د دغه تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم طاهرستانکزی او د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل کانفرنس ته معلومات ورکوي. افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړ. بخنه غواړو افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړ. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تارکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډرسډن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تارکین وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې بیکیډا لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهره چیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 30,000 کسان برخه اخلي. بیکیډا ډله چې په 2016 کال کې یورپ ته د تارکین وطن د ورتلو او په دغه سیمه کې د اسلام د نفوس په ضد جوړه شوې وه، دا مهال په یورپ کې د خیړخو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تارکین وطن او اسلام مخالف دي. د دغه ډلې یو غړي سیک فرایډ ډای بریټنس تېره ورځ په ډرسډن کې د مظاهره چیانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندروني او بیروني پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امستردم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې هم شوې دي. او رشته خبر ده چې په پام کې ده د یورپ یونین د بهرنی سیاست مشر ایران ته سفر ولري. فدریگا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ایټمی مسله د ورستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تیره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس ایټمی فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره سلام مشوره روانه ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو خبرونو د مشال رډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری د مشال رډیو رواني غړی تر پای پاتې شي نو دا رپوټونه به واوري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. کارپو ایاز وزیر دې پر مختګ ته څنګه ګوري؟
په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضي شي نو نور مشکلات ضبط کې نه ویني.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وډل شو کسانو شمیره نه هو ته رسیدلې ده. صوبای حکومت وایي د دغه بریدونو جواب به ورکوي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلق او موږ د دوی اعلان او د دوی جنگ قبول کړی دی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میرلي داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتي
در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس راکو. په میش باندې د ویزیټا او په میرا خپل علاقې
ته. پښتونخوا ولسي دریک وایي چې اقتصادي راهداري کې وړکی صوبو ته حق نه ورکول کیږي.
د ونس چې نړیږي زموږ مشران چې دا په جامعې مون سره زیاتې کوي، امي د پښتون سره کوي، امي د بلوچي سره کوي او امي د سندي سره کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندري هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته اکینی. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو تورو په کړنلاره موافقه شوه. ټاکل شوی چې د څلورو هیوادونو بل غونډه د روانې میاشتې په اخر کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واڼه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی
ډېر زیات پرمختګ شوی د څلور اړخیزه غونډو کې. او مهم لار نقشه ده چې په هغې باندې متفق شوي دي. ډېر زیات د هغې تفصیلات هم دي ورکړی شوی، لیکن په هغې کې د دې هېوادونو ذمهواري دي چې افغانستان به څه کوي، د چین به پکې څه رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کړي چې هغې راشي. او بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی، او په دغه رول باندې دوی اوس هغې سره متفق شوي هم دي، ځکه دا د پاکستان یو موقف پاتې شوی و چې د هر ملک دا ذمهواري ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده چې دا مهمې فیصلې شوې دي، بل دي طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان دپاره د دواړو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنوندر کو بهم دې موضوع کې پاتې کیږو. سړونکو وای کچرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې یو بل سره رښتینی همکاري وکړي، نو ممکنه ده د افغانستان د سولې عمل په وړاندې لاړ شي او سنتیجې ورکړي. دا چې د سولې رواني خبرو ته د سیمې او بهرنو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل د فرخند اسد پر رپورت کې ورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهارا تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وای
زرم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یواله راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی، خو هله لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی کی بیا څنګه مناوخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی، او د دوی خپل راضا په دې سلسله کې کدو سره راضی شي نور مشکلات زپ کې نه ویني.
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو ترمنځ درېما دا ډبل سلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
زه امیدوار یم چې دا ځلې په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې، که یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې، په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي، دا د ستراتیژۍ یوه برخه. نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به.
افغان چارواکي وایي هیله من دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه دا ډېر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او سلاکار او افغان سیاستوال شہزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
ما خیال نه کی کنیت خوی او بیا اتفاق جوشی د سلور هوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتبار چې کوم دې کم دی هغه لږ زیات شي، نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. او بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی، او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې ممکن ده چې په لارې کې بیا چې دا خبرې کوتل شوې په دې کې مشکلات مخې ته راتلی شي، په دې کې کوم خلک چې دې په حق کې نه وي هغه غوړیم کوي، همېشه پرې جنګه کوي. نو خلک چې امیدونه خو شته.
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
فرخند اسد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول پم دي موزیک پدې کې ګل پاکستان خبرېدونکو انګریزي ورسپانې ډان لیکلي چې په دې رسو کې د افغان او پاکستانی استخباراتي ادارو مشرانو ملاقات کړي. ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې دغه سي ملاقاتونه د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او د خپل منځو اړیکو لپاره ضروری او مهم دي. خو په ادارې کې د پښتنو هم راپورته شوی چې آیا د پاکستان فوج به د افغانستان په وړاندې خپل لانجمنه پالیسی بدل کړي او کنه. بشیر ګواخ د دې لیکنې نورې برخې درته وړاندې کوي.
دا نور اسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپلو هیوادونو کې پر پالیسۍ او ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې روسو کې د دواړو خواو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی. ورسپانه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې ان ډی اس سرپرست مشر مسعود اندرابی او د پاکستان د جاسوسي ادارې ای اس ای مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي، ځکه چې د دواړو ادارو ترمنځ د اړیکو تاریخچه ډېره خنه ده. په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په محل د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی، چې د ورسپانې په خبره د اوږد محل ستراتیژي لپاره هڅون کړه. ورسپانې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپوړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري، بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي. ډان ورسپانې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی. په دې روسو کې د دوړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرخي د امنیت او ثبات د ساتلو په اړه هم جوړجاړي ته رسیدلې دي. ورسپانه مخکې لیکلي چې د دې هرڅ سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډیره ضروری ده، ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دوړو ادارو ترمن دښمنی نه بلکې دوستي پکار ده. ورسپانه همدار ازیتای چې د دې پښتنې جواب مندل سخت کار دی چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې به د یو بل په هیواد کې ګوتې وهل بس کی او کڅنګ په اداره کې پښتل شوی چې آیا ایس ای بعد یو با امنه با ثبات او متحد افغانستان لپاره دغه هیواد په وړاندې خپل پالیسی بدل کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو دونکو زو کوټه ته په کوټه کې فورن په ځانمرګي بریښي د ورشو کسانو شمیره نه هوت رسیدلې دا او تر دې زیات نور جوبل دي. د خالي ورس ماسپخین محل د بریټ کوټي ل کچاري سره سیرم شبي چې د چارواکو په خبر هدف یې پاکستانی ملیشا سرتيري وو. د دې ځانمرګي بریښي ذمہواري رسنو ته د پاکستان وسلوالو طالبانو قبول کړی ده. نور تفصيل خدای نور راکوي.
د خالی پورز ماسپشین محل د کوټه ل کچاري او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برت کې د وجلسبيو شمیره نه هو ته ورسید. چارواکي وایي په وجلسبيو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتيري او شپږ نور ولسی وګړي دي. په دې بمي برت کې د 15 ملیشا سرتيرو په شمول تر ډیرش زیات کسان جوبلسبي هم دي. د دې بمي چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ.
معیارت منان چوک سے ادھر آ رہا تھا کچہری کے سامنے کی طرف سے
زه د منان چوک لخوار روان وم. کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دو نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخی زورور چاودنه وسبه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تواسوي دي، لکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سم دستي ورسته دځې فایل سوي. زه د خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره وو او هغه م بیا په یو امبولانس کې روختن ته ولېږداوه. تر دې چاودنې ورسته د کوټې شار په ټولو سرکاري روختنو کې بیړنۍ حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپيان لومړی سنډیمن روختون ته او وروسته سی ایم ایچ روختون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسله والې ځپلې ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست وو چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او ان شاء الله جواب ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نورو دونکو څو بنو ته په بنو کې د شمالي بلوچستان میرلي دا وړو او قبیلو او ځوانانو تنظیم لاریون کړی دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه شخصي ټیکداران پټوي. مظاهره کوونکو ویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکی او هسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅول شي. میرعلي داوړ قبیله یو مشر ملک نثار علي خان وویل
پرامن جلوس د کینټ مارکیټ مخشه چې دلته د میش ټول پاکستان هر نمونه ادارې نوستوي خپل احتجاج ریکارډ کړو او د میز خاطر نه غټه مطالبه دا غو چې د کیما فلمي کیم لوټ مار د میش په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا د فل فور بند کو او د شمالي وزیرستان چې د کیم متاثرین دي دا د مارچ پره یعنی پورس 15000 خاندانینا دې واپسی شری کو زکه دا کیما واپسی دې شری کړو دا یو مزاکتا دا یو غپتا.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائنده نور اسلام مو وایل
کیمه دا روډ باندې کړو دا میر حکومت ته پر امن میسج ورکوي دا حکومت روانه خلو او هر تاریخ باندې دې میر د 12000 دې جرګادو دیشې سره اتمندای غادو اتمندای چې کله پدا خښنی پدا کیته باندې فیصله کو کو بیا 10 روډ باندې وی چې دې دې نه وې دې میر لښینا چګیږي چې سه پره پر روډ باندې میر فیصله نوي کړی تر امر راته به دا روډ باندې جمو خپل کیر کایل ارث پرځای شو دمر قربانی وکړه پرځای شو غزه دولته جیل تنه شو.
میر علی حسو خیال سیدون کې مزبه الله و ویل دولت ور سره ژمنه کړي چې خپل سیمه با ورته خای لہذا ورته د دوره ورکړي چې خپل کورونا وویني او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میر په جرګه شاید د احتجاج کړو می گورنر صاحب او پی ا او سرا سر تجدید میر سره دا وعده کړی و چې د درې کومې خلک په میر بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کړي در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میر باندې د ویزیټ او په میر خپل علاقې راو.
د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونا هم ورانېږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو نن د پښتون قام ستر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم تلیندې. دا اجمل خټک بابا د تلین په مناسبت د هغه سیاست او ادب او مبارزې او هغه ته د خراج د عقیدت وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتون مشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. شاعران، ادیبان او سیاستوالان د اجمل خټک د ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې ورو
اجمل خټک د اپریل په 15مه نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسې ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند خو کول لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. ته ما خبره دار چې هغه سره چې څوک ملاوي شي دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګواله ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې نو چې چا سره د ملاوي کوم نو هیڅ کوم باندې نه دی لیدل چې هغه
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سره چې کوم دین یو هماګیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډیر لخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبه کې په ټول دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګه پورې داغه ژوند د جدوجہد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي کده بازورو ښکار نه مننه نشي زیاده جالبه هم پاتې نشي او کده زما شرایط لاس واچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسور عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او د نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوی دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو ډېر شو څلوېښتو کالو نه د دې په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې لنن نه شپږ کال وړاندې کال 2010 کې د فروری په اومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو ودونکو د دمه نوړاندې مو واوریدل چې نن د اجمل خټک بابا د شپږم تلین منځل کېږي. هم دې مناسبت سره راځي چې د ګلزار عالم په غو کې د اجمل بابا دا کلام واورو.
یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا زسګنی سګنی ما خام نه لګې د چا د زړه لګې لې دې شکنا ستا د سلو او طوفانونو په مخ یو اسمله دې در لګلې واړم ستا چپو چپو سندونو پنو لمر ډک شو سسولې واړم حسن چون دخلې وستل کو فرشي حسن ساتم جړې دل کو فرشي دلو یلو یو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورې دې شکنا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزڑو لگے لی دے شخنا جنت نعمتونو نزار صدر توگی په جهان جانم ستاد دوزخ لړمان توبه صدر تدا لړمان جانم خونو خشاک دل کد دغا قصابانو خوراک خل تد هغا خماران
خوراک. دا گلزار عالم په غا کیمو دا اجمل بخټک بابا کلام اوریدلو. درن اردوونکو هم دې سره وخت شوه دی د سهار 9 بجې. مجید بابا نه د خبرونو لنډی سفر.
په افغانستان کې د امن په مخه سلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوې دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې باندې روانې میاشتې تر پای پورې پیل شي. تیر ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي ویرمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د هیپ سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 10 کسان ژوبل شوي هم وو. د دغې برید پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په سرخار پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایب ګر کې به دغه نندارتون د سو ونو لپاره جاري وي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغه تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن د دفاع په وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تارکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې د زرګونو کسانو برخه اخلي. د جرمني په ډس جنرال کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تارکین وطن او اسلام پر ضد د یو ډلې بکیډ لخوا تنظیم شوي د مظاهرو کې بس 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د ایل بي دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. په پام کې دا د یورپ یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري.
مجید بابا ورشي د خبرونو لړنې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوست دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانې خپل اداریه د پی آئی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي ک احتجاج کول یو جمهوری حق دی، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آئی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورسپانې لیکي ک حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخه ته کېده. ورسپانې لیکي چې د جمعې ورز د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو لوجه تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوې دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدای شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوی و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور ورستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنی واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړي دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخ کې پشان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وای چې ملک ډیره ترقی کړې ده، کدا سی وی نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان سپر لیگ کې د پیښور زلمی په کامیابی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 40 رنزونو سره ماته ورکړه. ورسپانه کی چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانستا کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټي وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړی ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم الله ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډیرو په سختو حالاتو کې کار کوي او د دغه سیمو په اړه کره معلومات ترلاسه کول هم ډیر ګران کار دی. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډې ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یو خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیه یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسائی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لا قانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو پاړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخړل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او د غسیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی د جمبروت خلک وایي چې په سیمه کې د وبایي ناروغو له وجې په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي. د دوی په وینا د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شری د لاسا ډېر اندېښمن کړي دي او ځینې ماشومان له دغو ناروغو څخه مړه شوي هم دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي او بلخوا چارواکي وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل له سیمه د مشال لړۍ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې د چمړی ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شرینا په لزګونه ماشومان متاثر شوي دي او ځنو پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په دې حکله د جمرود سیمې او تن پرویز پردی مشال ریډیو ته وایي:
یاره په جمرود کې وسو نوې بیماری راوتی ده چې سرسره داغونه په بدن باندې ولګیږي. وې دنه تقریبا په لاس ورځې کې پینځه شپږ ماشومان زایا شول مړ شول، خو پینځو کالو، شپږو کالو، درو کالو داسې ماشومان و کنه خارغ غوندې وي واسه سره سدا ګونه پیره وخیږي. ملیریا هم ښه ډېره عام ده، خاص بندوبست یې نشته. د حکومت طرفه چې لاسې مکمل سپری وکړي ایله مطلب سې ټیمونه هغه کړي.
او یو ځایي مشر احمد شاه اپریدی وویل:
نن سبا خو بس د ملیریا د هغه د وینې کمی د ماشومانو کې ټایفایډ دی، ډېرې بیماری دي. نو حکومت خو به چې څلور هغه راولګي که نه د مچردانې نه پنځمه ورسره نه یاره خو چې جم هسپتال نه خو لږ نه یې مطمئن چې کم یو بیمار راولګي بس ریفر کوي یې پېښور له دلته څه علاج نشته.
په جمرود کې یو شخصي کلینک چلونکی محمد ادریس وایي: د ورځې ورته د یادو ناروغیو یو شمېر کسان د علاج لپاره راځي.
ډیلی زموږ ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ ګوري تقریبا 60-70 پیشنټ دا راځي.
د خیبر جنسي د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ځینې کلیو کې یې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي. په دې حکله په فاټا سیکټریټ کې د صحت محکمې موبایل ټیم فارماسیست امتیاز عالم وویل
اوس خو فلحال په جمرود کې کیمپونه سټارټ دي او نن هم په جمرود علاقه په غړیزه کې کیمپ وکړو او په هغه کې مونږ مختلف قسمه بیماران ټریټ کړي چې هغه کې د سکن والا انفیکشن چې کوم دي چیسټ انفیکشن دي چې دا موسمي کومې بیماران دي هغه هم ټریټ کړي. هر څه سهولیات مونږ سره شته.
په جمرود کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي په هکله مو د جمرود سیول روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره هم خبرې وشوې او دوی زیاته کړه
عام چې کوم مرض دی دا شری دی شری نو شری نم بعضې وخت کې چې صحیح علاج ونه شي برق دی کېدی شي بالکل کیمپونه خود ریگولرلی کوي او دین علاوه موږ جن سرجن صاحب چې دو خلاف پورا ایکشن اخلي لکه فیمیگیشن دو کوي ملیریا خلاف یا لشمینیا خلاف.
د خیبر جن سید د جمرود خلک غوښتنه کوي چې دلته دی د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جن سید.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال رته تاسو غوګي در نور دونکو خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او تاسو څنګه ژمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندره هم لرو. راځي چې د زیک افریدی په غو کې دا یو خوندور ستره وورو او بیا به د رپورټونو په لور ځو.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دې خستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خستا افغانستان دے پشان د گل نو جی پرتے پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل چوکڑی پختنو ظلمو پٹکو کے بل پبل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پشان د گل نو جی پرتے پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل کی دارنائے دا چار گل دا دا خورت کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پټولو پختنو د ځان نگران دې تومره خستا افغانستان دې وی ګران دې تومره خستا افغانستان دې دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دې تومره خستا افغانستان.
درنو ورګونکو د زیک افریدی په غکې مو سندره واوریدله او خبرونه ده سلام پختونخوا اوزو سوات ته. په سوات کې یو غیر دولتي ټولنه حجره وای چې خبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمیر نیمګړتیاوي موجود دي چې لوجه په لکونه خزي د خپل رای ورکولو څخه پاتې شي. یادې ټولنه د امریکا یو اس ای ای ډی په مرسته د انتخابي اصلاحاتو عمل شروع کړی دی. دوی په سیدو شریف کې خبرانو ته دغه اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ چې نور حال یې د نیاز احمد خان پر رپورت کې ورو.
سیدو شریف سوات کې مقامی ټولنې حجرې مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي بستندوی ادارې یو ایس اے آی ڈی په مالی مرسته د پاکستان په یو سل پنځه څلوېښت ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی. دوی زیاته کړه چې تیرو ټاکنو کې یو کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوې یا منع کړی شوې دي. د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پښتونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی. په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته.
دا فاٹا غٹا علاقہ زمو سرا او غٹا آبادی دا پاگے کے داغے نا پہ الیکشن کمیشن کے ممبر نشتا. نو ریکمنڈیشن دا دے سفارش دا دے چی دینا دے ممبران واپس دے شی زکا چی دونا غٹ خلق پراتے دے غٹ آبادی دا پہ الیکشن کمیشن کے خامی بو تمنگا ہوا چی دا خامی دا.
دا غونډه کې شریک سیاسي مشر ابراهيم دیولي وویل چې دا اصلاحات او سپارښتنه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي. دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکه وکړي.
دلته کې زموږ ملکی و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهيم جی هغه مشر شي هغه به د لاس نیولای نو بیا الیکشن جو شي نو دا غیر دومره کوته یعنی دومره غلطیان پکې شوی چې منګه په سباله چې کوم دی بیا موږ نه غتی جلسې جلوسونی درنی ورج باغی کې دومره کوته یعنی شوی او بنیادی هغه بنیادی غلطی خو دې شي کنه.
ونډه کې شریک د اقلیت نه نمائنده جشوت سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیغ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي. کوټه سیستم کې دوی ته یو شمیر مشکلات دي.
دوی لا بیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلي هغه ته دا نه کوي یو خو دوی په پارټي بیس باندې تلي پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي لا کار کوي او مینارٹی له اس کار نه کوي.
د یادی شوی ټولنې مشر ویل چې دغه اصلاحاتو عمل کې دوی سره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي هم شامل دي. په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی ویل
مونږ به هغه مایت کوو چې کوم ټیک ټاک خبري چې کوم دور سره خبر جوړې مونږ باغې باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو داغې باندې بالکل تفوس هم کوو چې دا ټیک تا چې کوم ټیک خبره بالکل مونږ بالکل مایت کوو. لکه زه تا تم چې بیا اندازي د بدې تیرشي الیکشن کې نه شوې د وخت نه روان ده دانلی په طاقتور سره چې بس دا کوه اغل وټور کوي کوه نور کوي خدا و ډیری ان شاء الله دغه 100% دوم مرګ ته.
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کړه چې پټاکلو کې د کمی لړکول لپاره به دوی دغه سپارښت صوبای اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد یې خیبر پښتونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړ ته تاسې غوږ یې درنو دونکو پښتونخوا ولسي ادارې د کاشګر گوادر اقتصادي راهداري په حق د مرکزی حکومت ادا به رد کړي چې ګینه په پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژې ځانګړي شوې دي. په خبر پر اسلب کې د ولسي ادارې غړو په خبري کانفرنس کې له صوبای حکومت غوښتنه کړي چې مرکزی حکومت سره دا معاملہ پورته کړي. نور تفصیل له خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکې وکړې او د پښتونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدي وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري او یو بیا د کوریډور په اخله دروغ ویل شوې دي.
چې چاته زبانی خبره راشي هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی بالکل ذکر نشته دی د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ ذکر نشته دی. په دې کې د ګیس او د آئل پایپ لاین بالکل هیڅ ذکر نشته دی. دا د 15 جنوري چې کوم دی دا ای پی سی دا بالکل بیا یو لوکل پښتون قوم سره بالکل دروغ دی.
او د عوامي نېشنل ګون ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسي په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لارې باندې د منسوبه نه تر سره کیږي.
لیکن ما خبر نه کوم دی نه وایي د نه راتلی ولی په دې د لر او بر افغان فائدہ او دا استابلیشمنت د افغان نه چاوان د فائدہ وکړي چې د دې موږ د بار عمران خان په دې چوپ دا د پاکستان چاوي دا موږ دا د چیناس دا بنان د هر پارٹی
د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجدالی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي. د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ورو ته څنګه وګه در نور دونکو زو په خبرته په پیښور خار او د سوبې په نور سیمو کې د لرغونی آثار او د خوندیتوب او په دې اړه د پوهاوی پیدا کولو په غرض پیښور کې یو غونډه شوه. په دې غونډه کې د سوبې له بیلابیلو برخو د لرغونی آثار او کارپوهانو د سلګونو پښمیر کې ګډون وکړو. ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغونی آثار او د خوندیتوب او سیلګری ته د ودی ورکولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. د یاد غونډې نور حال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د انسټیټیوټ اف آرکیټیکټس د پېښور څنګ مشر محمد خالد مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هر برخه لرغونی آثار ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولست نه په هله وجه دغه آثار ته ډیر زیان رسیدل دي.
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زګورما 27 زمادل ته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زبایم چې نیم نه زیات دیوال لړ ختم شو. سو په پلازې جوړې سو په کورونه جوړې یا دغه سه نور داسې کورونه ډېر خپل قیمتي ځاړو کورونه هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمولیش شو او دغه چې قیمتي دیوال دروازې و نور سيزونو هغه په ډېر های قیمت باندې چې دې خرڅ شو او دغه سه موږ سه کفتي سرورو لګیا د ختميږي.
په خبر کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکې مدني فعال ډاکټر ظریف وای چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندې دو سره د اولس د ګټي یو ستر لار بند شوې ده، نو ځکه خلک وست دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو دته بد دومره بازار کې خلک تورستان براته او د لار آزاد او د افغانستان د لار ایران به مغه وخت کې اغه ولکه په جګړه نه په افغانستان دا ټول په گاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې چې د پېښور کې د درې دوه ځای بنو د دې کې سخانی په ډکوا.
د سواد یو آرکیټیکټ شوکت شرار وای چې سواد په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت خشینو د سیلګرو پر اتک سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارې دي شي.
سواد چې دغه تهذیبي تور ډیر زیات یو جوړ تاریخ ولري د بودیست تاریخ دی د هندویزم تاریخ دی د ارلی سواتیز تاریخ دی د یوسفزو چې کوم تاریخ دی بیا د سواد کې چې کوم بچي پاتې شو د والیانو دغه بلډینګز دي.
د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکوټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډیر زربا دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او د خبرونه خري رپورت تاسو پام را ګرځوم. زو خوست ولایت د افغانستان د خوست یو شمیر مدني فعالان چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه خای چې دوی په غیر قانوني او قاچاقو لارو بهرني هوادونو ته د تک هڅه کوي. خو بل لور ته افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسولین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او نورو زمینو برابرو لپاره هر قسم کار کوي. نور تفصیل له خوست نه د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې اورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري، چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پکې راټینګ کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغه کسانو چې مسول دي، دوی باید تقدیر کې او وایسته او د مېسه حالت خیر او بس.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستې ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخیستل شي، نشته هیوادنی ستونزې او ناخوالی به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خلی ځوانو مفکورو نه کور خلی کله چې ځوانونو سره یو شي منسجم شي بیا به نستونځي ونه بو ناخوالی.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبد الله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون غري. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته توجه ډیره شي.
خوستي ځوانان مایوسه شوي دي، خو که درنه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزی حکومت هم دا غږ کوو چې خوست کډرونو ته د بخښستر غوښتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنۍ هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه دراوګرځولو لپاره د پراخ برنامو د کیدو په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب وریاد کړو، ترڅو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو یې ودونو تزي لا غیر نه راوګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یاد موینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینې برابرې شي.
دروندونکو هم دې سره د مشال اډیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې په اخر کې درته د همایون خان په غوږ کې دا سندره درورو. خو د مشال اډیو خبرونې به دوام لري.
هر قدم مس پر لے لا ژوندے فاصلے د چمن دا کلا ژوندو زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو هر یو گل دس پر لے ಪುಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಖಸ್ತ ಬಾಗುನ
لرو زی چی مینار